د مخام شپک بجې شوې ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنوري است نوري هر کله کې کوم مخله دي چې دی خبرونه دي مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دي سات په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت وای لیکل چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی او په دې هیواد کې بشري وضعیت لا خراب شوی او ورسره د بشري حقوقو وضعیت هم ورستر بلې خراب شوی دی. ښاغلی بنت دغه ارزونه په خپل نوي راپور کې چې ټاکل شوی سبا جمعه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ته 15مې غونډې ته وړاندې کړې ده. نوموړي چې طالبانو افغانستان ته ورتلو منع کړې په دې راپور کې په تېره د ښځو له حقونو څخه سرغړونو ته په اشاره ویلي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د مخکینی راپور وروسته په دې هیواد کې سیستماتیک جنسیتي فشارونه لا زیات شوي دي. په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د غچا اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا 15مه غونډه چې د فبروري په 14مه پیل شوې د اپریل تر 14مه به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار چې تیر شپه د درنې واورې د اورېدو له کبله تړل شوې او نن بیرته د مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوې. د بیا تړل کېدو احتمال شته ځکه په سیمه کې د واورې د بیا اورېدو او طوفانونو اټکل شوی دی. د وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پنجشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د واورې له بیا پیلېدو سره ښایي دغه لویه لاره بیا د موټر پر مخ وتړل شي تر څو خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو مخه ونیول شي. سالنګ له شمالي ولایتونو سره د پلازمېنې کابل او جنوبي ولایتونو د تګ تکتر ټول مهمه واسلی لار ګڼل کیږي. دا لار عموما په ژمي کې د واورې د اورېدو له کبله په موقتي ډول بندېږي. پرون هم د سالنګونو په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنه واوره او سخت باران ورېده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د څلور ورځني کمپاین نن وروستۍ ورځ د تخنیکي مشورتي ګروپ ټاک په نوم بنسټ وایي د کور په کور واکسین کولو پروګرام په محلونو او جماعتونو بدلول به په ځانګړې توګه په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د هغو ماشومانو شمیر زیات کړي چې له واکسین څخه بهر پاتې کیږي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت په وینا د واکسین په دغه کمپاین کې چې د دوشنبه له ورځې راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې پیل شوی له 15 کلونو کم عمره 6,300,000 ماشومان د واکسین لپاره په پام کې نیول شوی دی. دغه کمپاین داسې مهال عملي کیږي چې تېره اونۍ په بادغیس ولایت کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې راپور ورکړل شو. په داسې حال کې چې د روسیا او امریکا ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه اړخیزې خبرې اترې دوام لري. د دواړو هیوادونو ډیپلوماتان به نن د ترکیې په استانبول کې سره وګوري او د ډیپلوماتیکو استازولیو اړوند اختلافاتو د حل په اړه به خبرې وکړي. د امریکا او روسیې ډیپلوماتان داسې مهال سره ګوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیرونی په سعودي عربستان کې موافقه وکړه چې د ډیپلوماتیکو ماموریتونو په اړه خبرې اترې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د استانبول په نننۍ غونډه کې به د اوکراین په اړه هیڅ ډول بحث ونشي. د جنوبي کوریا استخباراتي ادارې ویلي شمالي کوریا روسیې ته نور پوځي سرتیري هم استولي. دغه ادارې نن پنجشنبه ویلي دغه پوځیانو یو شمېر له اوکراین سره پر پوله کورسک سیمه کې ځای په ځای شوي. د جنوبي کوریا وای ټی این تلویزیون د خپل هیواد د استخباراتي ادارو په حواله راپور ورکړ چې روسیې ته د تازه دمه استول شوو کوریایي پوځیانو شمیر نه دی څرګند. تر دې وړاندې جنوبي کوریا او لویدیځو هیوادونو ویلي وو چې شمالي کوریا تیر کال شاوخوا 12,000 سرتیرو روسیې ته لیږلي وو چې د اوکراین په ضد جګړه کې ورسره مرسته وکړي. او د چمپینز ټرافی یا اتلانو جام لوبه په ترڅ کې نن په ای ګروپ کې د کوربه پاکستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه د باران له امله لغوه شو. پاکستان او بنگلاديش دواړو خپلې دوه لومړنۍ لوبې بایللې. خو د نننۍ لوبې په لغوه کېدو سره دواړو ټیمونو یو نمرې ترلاسه کړې. دغه راز افغانستان سبا جمعه په دې جام کې خپل دریمه لوبه له استرالیا سره کوي. افغانستان پرون خپل دوهمه لوبه له انګلستان څخه وګټله. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور سبا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وړاندې کوي.
غوښتنه مو دا ده چې دغه بندیزونه باید اوسنی دولت د خویندو پر مخ یا د دوی په وړاندې چې موجود دي دا له منځه یوسي.
د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال ابتکار نوښت اعلان کړی چې په افغانستان کې د سیمې په سیمې پولیو واکسین کمپاین پلي کول د هغو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راوستی چې د واکسین له ترلاسه کولو محروم شوي دي. د واکسینو دغه کمپاین کور په کور نه بلکې په محلونو او جماعتونو کې انتر سره کیږي. اغیز به اتسوی
نو کور کور کمپاین هم د خلکو لپاره او هم د پولیو د زولو پروګرام لپاره دا یو برنامه ده چې د هغې له لارې دوی ډېری ماشومان واکسینولی شي.
په دې اړه مو د پولیو د واکسین د کمپاین له مخکېني چارواکو سره مرکه کړې. د ډیورن د کرخې په اوږدو کې د پرتو ولسونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې د جګړو له زیاتوالي او نښتو له زیاتوالي سره دوی ته هم ستونزې را پورته شوې دي.
درو بابا ولسوالۍ اکثر سیمې چې راسي پرې نقطې ته نږدې هغه کلي خالي شوي دي او خلک کوزو ساحو ته ځېدلي دي.
پنالیوال موضوعاتو که با واوری چه شمالی کوریا نور سرتیری روسیه تاسته ولیدی.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
تاکل شوی چې د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په دې هیواد کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور سبا جمعه د جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا ته 15مې غونډې ته وړاندې کړی. د دې راپور په ځینو برخو کې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا خراب ښودل شوی، البته لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی او په دې هیواد کې بشری وضعیت ورسره خراب شوی دی. یو شمیر مېرمنې وایي چې هغه بندیزونه یا محدودیتونه چې پر دوی په مختلفو برخو کې لګول شوي باید لرې شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت په دوامداره ډول لا ژور سوی دی. ریچارډ بینټ په خپل تازه راپور کې چې ټاکل شوی سبا د فبروري په 28مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55مه غونډې ته وړاندې کړي، وایي دی د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون پلي کولو او نویو اقداماتو له لارې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم نور هم پراخ او بنسټیز سوی دی. د راپور په ټکو دا وضعیت د نړۍ بل هیڅ هیواد کې ساری نه لري او د بشري جنایت ترسره کولو ته یې زمینه برابره کړې ده. د نوموړي د شل مخیزه راپور چې د فبروري په 26 مخبور سوای د 2023 کال د اګست له لومړۍ د ډیسمبر تر یو دیرسمې مودې په ترڅ کې په افغانستان کې بشري وضعیت بیانوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د بشري او د ښځو د حقونو فعالانې هم په افغانستان کې روان وضعیت تر ټولو بدترینه بشری وضعیت بولی او وایي دوی له ګڼو ننګونو سره مخ او ژوندې ورتریخ کړای دی. د کونړ ولایت می اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ډیره منفي اغیزه کړې ده. هو دا بېخي رښتیا ده چې دوی له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، حتی تر دې چې ډېرې خویندې دي ته مجبوره شوې چې ځان وژنه وکړي. نو غوښتنه مو ده چې دغه بندیزونه باید اوسنۍ دولت د خویندو پر مخ یا د دوی په وړاندې چې موجود دي د لمنځه یوسي، دوی ته خپل حقونه ورکړي.
د بامیان ولایت یو اوسیدونکي او د بشري حقوقو فعال چې دا هم ته ورته ستونزې له امله نه غواړي راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
وضعیت زندگی در اجتماع را برای خانما انقدر تنگ کرده که هر روز میبینیم از گزارش خودکشی خانما را ما
دلته پر خوزو ژوندوم را تنگ کړی چې موږ هر ورځ د ځان وژنو راپورونه اورو. خزی اونچونه ورځ تر بلې نه هلی کیږي. زه فکر کوم چې حد اقل هم د ملګری ملتونو د طالبانو سره د خبرو فرصت برابر او دوی ته د قناعت ورکړي چې دوی نور د بشري حقوقو له سرغړونو لاس واخلي.
خغلی بنیت په خپل تازه راپور کې پر خوزو وینجنو د طالبانو د زده کړو د بندیز موضوع هم راخستې ویلي دي چې مدرسې، آنلاین پلیټفارمونه او نورې لارې لشپږم ټولګي پورته د انجونو د زده کړو تشې نسی ډکولای او آن په خبره یې د انجونو په زده کړو بندیزونو په کم عمر د دوی د ودولو کچه هم لوړه کړې ده. راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې مدني فعالیت په ډراماتیک ډول کم سوی او په ټکو یې طالبانو د رسنیو او مدني ټولنې سازمانونو آزاد فعالیتونه محدود کړی دي. راپور سیتوی خبریالان، فعالان، اکاډمیک وګړي، لیکوالان او هنرمندان لخپل سارو نیولو او ناوړه چلند له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په ټکو لږه کې څنډې تسوي او کم استازیتوب، تبعیض او د نه خوندیتوب تجربه کوي. او افغاني حکومتي چارواکي، امنیتي ځواکونه او کارکوونکي بیا د غچ اخیستلو له ګواښونو سره مخ او کړیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د دې تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت راپورونه رد او له حقیقته لرې بللی دي. له همدې امله د 2024 کال په اګست کې دغه هیواد ته د ښاغلي بینیت په سفرونو بندیز ولګاوه. د یادونې ده چې د ښاغلي بینیت په تازه راپور کې د افغانستان بېلابېل نور بشري اړخونه لکه روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د عامه ژوند له ازادیو محرومېدل، اقتصادي وضعیت او د طبیعي پیښو له امله زیانونه هم څېړل شوي دي.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو د واکسین د کمپاین نن څلورمه او وروستۍ ورځ ده. دا کمپاین د دوشنبې په ورځ پیل شوی و. د روغتیا د وزارت په وینا په ترڅ کې له 50 کلونو کم عمره له 6 میلیونو زیات ماشومان د واکسین لپاره په پام کې نیول شوي و. د دغه کمپاین د پیلېدو په ترڅ کې د پولیو د له منځه وړلو د نړیوال ابتکار په نوښت یو بنسټ ویلي چې دا چې د پولیو واکسین په افغانستان کمپاین البته په افغانستان کې کور په کور نه تطبیقیږي، بلکې په محلونو کې تطبیقیږي. په دې سره د هغو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د پولیو له واکسین نه بهر پاتې کیږي. نور هلې په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان واکسین د څلور ورځنی کمپاین په وروستۍ ورځ د پولیو د لمنځوړلو نړیوال ابتکار یعنی نوښت وایي چې له کور په کور سیمو ته د پولیو واکسین د تطبیق د بڼې په بدلولو سره له واکسینه د پاتې ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې سازمان تخنیکي مشورتي ډلې چې په سویس کې میشته ده، د فبروري په 26مه د یو راپور په خپرولو سره یې ویلي چې د خلکو کورنۍ بې ځایه کېدل په ځانګړي ډول له جنوبي ولایتونو څخه پاکستان ته کډوالي، عملیاتي محدودیتونه او د ټولنې کمه همکاري د دې بهیر پر وړاندې ننګونې دي. راپور کې ټینګار شوی چې د پولیو د لمنځوړلو لپاره په محلي کچه قوي مشري، د ولایتونو په کچه په دوامداره توګه د پروګرامونو تطبیق، د سیمه ییزو چارواکو د مداخلې مخنیوي، د ولایتونو او ولسوالیو په کچه د چارواکو، د عامې روغتیا مشرانو، د دینی عالمانو فعال ګډون او د غشان د واکسین له بهیره د پاتې ماشومانو پیژندنه ډیر مهم دي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ او واکسیناتوران وایي چې له کور تر کوره یې سیمو ته د پولیو واکسین د تطبیق د بڼې په بدلون سره یو شمېر ماشومان له واکسین نه پاتې شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکې مریم ازادي راډیو ته وویل:
از ما دو تا وقار سالیم از واکسین ماندن، تا بودیمشان به مسجد واکسین تورا رفته بودند.
زما دو خوریان له واکسین نه پاتې شول. کله چې جمعه ته مو بوتلل، واکسیناتوران وختي تللي وو. موږ ډېر اندېښمن یو چې د هغوی روغتیا ته کوم زیان ونه رسیږي. داسې نه ده چې واکسیناتوران یو یا دوه ساعته په جمعه کې پاتې شي، خلک خبر نه وي دوی ځي. څو ځله په سیمه کې برېښنا نه وه، موږ د جومات له لاؤډ سپیکر څخه وانه اورېدل، دوی راغلل او لاړل. دا یوه جدي ستونزه ده چې حکومت باید ورته پام وکړي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي راضیه هم ورته ستونزې ته اشاره کوي. وایي
دغه د واکسین څخه خو د سیر بل پلان نه و. واکسین څه وایي؟ موږ دا که کوم هتل ته یو ماته واکسین نه و، اجازه نه وکړي که څنګه دې نو دې واکسین نه پاته او موږ دا
په ننګرهار ولایت کې یو واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، هم ازادي راډیو ته وویل:
مخکې به کور په کور کې د خوس متاسفانه 60% اجره په اجره جماعت او جماعت کېږي چې ځینې ویده ماشومان، ناروغ ماشومان، میلمانه ماشومان، ځینې هغه ماشومان چې بار نه وځي هغه پاتې کېږي. مخکې به بیخي مس ماشومان نه پاتې کېده، اوس یو نیم ماشوم حتما پاتې کېږي. علم د WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان او همدارنګه د صحت عامې له مسؤلینو نه ده چې باید دلته کور په کور اجازه ورکړل شي چې تر څو د مس ماشومانو مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې دا چې نن پنځشنبه د هوت نهمه په افغانستان کې روان کال لپاره د پولیو واکسین د دوهم څلور ورځنی کمپاین وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا کمپاین چې په شپاړس ولایتونو کې پیل شوی په پام کې ده چې شاوخوا شپږ اعشاریه درې میلیونه له پنځو کلونو کم عمره ماشومان پکې واکسین سي. د یادونې ده چې د روان زیږدیز کال د پولیو لومړۍ مثبته پیښه په بادغیس ولایت کې ثبت شوې ده، که څه هم د طالبانو حکومت د 2023 کال په اوږدو کې د پولیو مثبتې پیښې نه وي تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند 25 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پولیو د واکسین د تطبیق په څرنګوالي او له دې پروسې د یو شمېر ماشومانو له پاتې کېدو د اندېښنې طالبانو تیر کال په سپتمبر میاشت کې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق بند کړ او پر ځای د جومات په جومات او کلی په کلی پروګرام پیل کړ. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې پولیو پکې لا هم په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې.
به هم د پولیو د واکسین د کمپاین په موضوع کې تمکیږو. سویست میشتي د تخنیکي مشورتي ګروپ ټاک په نوم بنسټ ویلي دي دا چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاین کور په کور نه تطبیقیږي او په محلونو جماعتونو کې اوس ان تطبیقیږي، ډیر ری ماشومان له دغه واکسین څخه بهر پاتې کیږي. دا موضوع مخکې د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې د پولیو د لمنځه وړلو د عامه پوهاوي د پروګرام له پخواني مشر سید کمال شاه سره په مرکه کې وڅېړله او لومړی مې ترې پوښتنه وکړله چې آیا په رښتیا هم دغه کمپاین د تطبیق په بڼه په هغه بڼه باندې چې اوس په افغانستان کې ان تطبیقیږي په سیمو کې ډیر ماشومان له واکسین بهر پاتې کیږي؟
بلې، په افغانستان کې کوم تاسو د پولیو کمپاین تطبیق ته وګورو نو کور کمپاین هم د خلکو لپاره او هم د پولیو د زړولو پروګرام لپاره دا یو برنامه ده چې د هغې له لارې دوی ډېرې ماشومان واکسینولای شي. خو کله چې دا برنامه له کور په کور نه محل په محل ته یا مسجد ته وخته ده، نو په دې کې د ماشومانو د ټول ماشومانو د واکسینولو پروسه یو څه لخن سره مخ کیږي، ځکه په افغانستان کې کوم تاسو افغانستان کلتور ته وګورو په ډېرې مواردو کې خځې له کوره نشي وتای، نارینه په کار پسې تللی وي، نو تر مسجد پورې خځو ته د ماشومانو راوړل یو څه ستونزمند کار دی.
داسې راپورونه مو هم ترلاسه کړي دي چې د پولیو د کمپاین د تطبیق لپاره هغه څه چې لازم ده کمپاین نه کیږي، لمخ کې باید دغه کمپاین لپاره خلک خبر شي. خو داسې هم ویل کیږي چې اوس چې په جماعتونو کې معمولا دغه د واکسین کمپاین تر سره کیږي، ان په هغه کلی کې ډیر خلک هم وایي نه ترې خبريږي، ولې دغه موضوع ته ډیره توجه نه کیږي؟ کمپاین دغه واکسین د کمپاین البته د خلکو خبرول دغه کمپاین یو اساسي جز دی.
بلې، کله چې د واکسین کمپاین تطبیق کیږي د خلکو خبرتیا ډېر زیات اړینه ده. که خلک خبر نشي نو دوی به څنګه خپل ماشومان واکسین ته راوړي او یا د ناروغۍ له ضررونو به څنګه خبر شي، د واکسین له ګټو به څنګه خبر شي. د خبرتیا برنامه ډېر زیات مهمه ده او په افغانستان کې د پولیو د زوړلو پروګرام د خلکو د پوهاوي کومه برنامه تر لاس لاندې لري. په دې کې ما په نظر خو جدي بدلونونو ته اړتیا ده. دوی له پخوا نه له تیرو پنځو کلونو نه یوه برنامه را چلوي، په افغانستان کې حالت بدل شوی دی، کمپاینونه له کور په کور نه مسجد په مسجد ته شوي دي. نو د کمپاین د موډلیټي له تغیر سره دوی د پوهاوي ستراتیژي باید بدله شي، له د کمپاین د موډلیټي سره سم ستراتیژي باید دوی جوړه کړي. او په دې برخه کې د پولیو لمزوړلو مرکز په افغانستان کې او سره د دوی کاري همکاران کاغه یونیسف ته او نړیوال روغتیا سازمان ده، دوی په ګډه به ستراتیژي جوړه کړي. او له دې اوسنی حالت او داسې معلومیږي چې دوی ټول هم په خپل منځ کې سلا نه دي، ځکه بیلابیل نظرونه دلته مخته راځي. یونیسف او نړیوال روغتیا سازمان یو څه وایي، د پولیو د منځوړلو پروګرام او عامې روغتیا وزارت بل څه وایي، نو داسې معلومی چې هلته همغږي په ښه توګه شتون نه لري.
یو بل انګیرنه چې ډیره د سویل کېږي موجوده ده، هغه دا ده چې کچري ماشوم یو ځل واکسین شي وای خو کافی ده نو ماشون ماغه ده پولیو پا وړاندې واکسین شو. اغه یو ځل واکسین کېدای شي چې ماشوم وجود یا اغه ده بدنی معافیت اغه پورته یوسی.
افغانستان کیسه کوم حالت ہے؟ افغانستان یو د پولیو لپاره یو انډیمیک هیواد ده. په انډیمیک هیواد کې تر څو چې د پولیو وایرس هلته شتون ولري یا په انسانانو کې یا په محیط کې، په داسې هیواد کې باید د هر کمپاین په ترڅ کې ماشومان واکسین شي. یو کمپاین په هیڅ صورت کفایت نه ورته کوي، که څه هم موږ تاسې مطلب هغه تخنیکي لحاظ دا ویل کېږي چې یو ماشوم پنځه ځله واکسین شي کفایت کوي، خو په انډیمیک هیواد کې نه ورته کوي. انډیمیک هیواد کې حتی که هلته د وایرس سرکولیشن ادامه لري، دوی کچیرې لس ځله هم ماشوم واکسین کړی، په منځ کې دوه درې ځله پرېږدي، هغه امیونیټي بیرته له منځه ځي او بیرته د ماشوم په دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس وي. نو په افغانستان رنګه هیواد کې په هر کمپاین کې د ماشومانو واکسینول ډېر زیات مهم دی، او په خاص ډول په هغو سیمو کې چیرې چې پولیو ډېرې پیښې شتون لري.
د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې د پولیو د لمنځه وړلو د عامه پوهاوي د پروګرام پخوانی مسؤول سید کمال شاه سید چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د روان کمپاین د څرنګوالي په اړه خپل نظریات له موږ سره شریکول. نن د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو د واکسین د کمپاین وروستۍ ورځ وه.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د جنوبی کوریا او لویدیځ استخباراتي ادارې وایي شمالي کوریا روسیې ته نور سرتیری استولی دي، او یو شمېر دغه سرتیری هم د کورسک په سرحدي سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ځای په ځای شوي دي. دغه نو سرتیرو استول شو سرتیرو شمیر نه دی معلوم، خو لدی مخکې جنوبی کوریا او لویدیزو استخباراتي ادارو تایید کړی و چې شمالي کوریا شاوخوا 12000 سرتیری تیر کال روسیې ته استولی. نو جزئیات په دې راپور کې
د سویلي کوریا استخباراتي ادارې د فبرورۍ 28 باندې وویل شمالي کوریا تازه سرتیری روسیې ته استولی چې ډیری یې د اوکراین سره په پوله د کورسک په سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښې ته لیږدول شوې دي. د وای ټي ان ټلویزیون د استخباراتي ادارې په حواله راپور ورکړی چې د استول شویو سرتیرو کره شمېر لا هم نه دی معلوم. سویلي کوریا او لویدیزو استخباراتي ادارو ویلي تیر کال د شمالي کوریا شاوخوا 12000 سرتیری روسیې ته استول شوي وو، څو د کورسک په سرحدي سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد د روسیې د جګړې ملاتړ وکړي. سویلي کوریا د دې میاشتې په پیل کې وویل شمالي کوریا سرتیری چې تر دې وړاندې د کورسک سرحدي سیمه په لومړۍ کرښه کې د روسي ځواکونو تر څنګ جنګېدل، د جنوري له نیمایي راهیسې د جګړې برخه نه وو. اوکراینی چارواکو هم ویلي چې د سختو تلفاتو له امله شمالي کوریایي ځواکونه له سیمې ایستل شوي وو، خو داسې ښکاري چې د شمالي کوریا سرتیری بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي. فرانس پرس خبری آژانس هم د سویلي کوریا د ملي استخباراتو د وی سرچینې په حواله ویلي د شمالي کوریا سرتیری یو ځل بیا د کورسک په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. دا سویلي کوریا د ملي استخباراتو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، وی ویل ځینې اضافي سرتیری ځای پر ځای شوي، خو د دوی کره شمېره لا هم ارزول کیږي. تر اوسه روسیې او شمالي کوریا د دغو سرتیرو د ځای پر ځای کېدو رسمي تایید نه دی کړی. تیر کال کله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شمالي کوریا ته کمساری سفر وکړ، مسکو او پیونګیانګ د متقابل دفاعي همکارۍ په ګډون یو تړون لاسلیک کړ. ځینو استخباراتي سرچینو ویلي د شمالي کوریا ډیری ځواکونه چې تیر کال کورسک ته استول شوي وو، د اوکراینی ځواکونو پر ضد جګړه کې د درنو تلفاتو له زغملو وروسته د جګړې له لومړۍ کرښې وتلی وو. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د فبرورۍ 8 ژمنه وکړه چې له اوکراین سره جګړه کې به د روسیې ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل د شمالي کوریا او روسیې همکاري لا پراخیږي.
له خبرونو ورآخوا
د د ننګرهار کونړ او د ډیورند کرخه بلې غاړې ته پراته ولسونه شکایت کوي چې د افغان طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله اکثره د سیمې اوسیدونکو دي ته اړ کېږي چې کډوالۍ ته مخه کړي. د دوړو لورو ترمنځ په دې وروستیو کې ډیر ځلی نښتی شوي دي. دغه راز په د کرښې په اوږدو کې د امنیتي پوستو د جوړولو پر سر هم د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډیر ځلی نښتی راپورته شوي چې له کبله دغه راز د تورخم او دغه راز ځینې نورې پولې هم تړل شوي دي. د تورخم دروازه ویل کېږي چې له څو ورځو راهیسې بیا هم د مسافرو او بارلونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. یو علت دا ښودل شوی چې البته د طالبانو له قوله ویل شوي چارواکو له قوله چې دوی په سیمه کې پوستې جوړولې او پاکستاني ځواکونو له کبله دغه لاره پر مخ تړلې ده. د ازادي راډیو خبریال د ډیورند کرښې په اوږدو کې دواړو خواوو ته د پرتو لسونو د دغو ستونزو په باب یو تفصیلي راپور راستولی دی.
د کونړ او ننګرهار د هغو سیمو اوسیدونکي چې د ډیورند کرښې سره نږدې پرتې دي وایي شاوخوا 15 کاله کېږي چې د پاکستان پوځي پر کلیو او کورونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې طالبان بیا واک ته رسیدلي او د یادې کرښې په اوږدو کې د پوستو جوړولو او ورته د سړک تیرولو چارې پیل کړي، له هغه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړې زیاتې شوې او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت د دور بابا ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد زمان ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې ډیری وختونه د افغان طالبانو او پاکستانی وسکرو ترمنځ نښتې کیږي او پاکستانی ځواکونه د امنیتي پوستو په ځای د هستوګ د کورونه په نښه کوي چې له همدې ویرې ډیری کورنۍ خپلې مینې پرېښي.
دور بابا ولسوالۍ اکثره سیمې چې راسي پرې نقطې ته نږدې کلی خالی شوی دی او خلک کوزو ساحو ته خوځېدلی دي. پاکستاني ځواکونو له خوا غټې ډزې راکږي چې دلی کورونو ته راوړي.
د همدې ولایت د ګوشتي، لالپوري او مومندري ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم د جګړې له بیرې خالی شوي دي. د ننګرهار ګوشتي او لالپوري ولسوالۍ سره د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ هم په گاوند کې پرته ده. دلته هم د جګړو او توپچی بریدونو له امله ډېری خلک کډې کولو ته اړ شوي دي. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي دین محمد ازادي راډیو ته وویل
حالات خراب دي، کړکیشن جلا ډېر سخت، موږ ځکه چې په خپل خلک را کوښوي دي بارا د کورون نه لانی بس راغه مخ کې چې راغلي وال طبي ته بیره کوښوي دي بس خپل پردي او یار توس کړي.
د دغو جګړو له امله د ډیورن بل غاړې ته د تیرا، تورخم، مومندو او باجوړ اوسیدونکو هم ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی بیا دغه جګړو ته د شک په سترګه ګوري وای یا د نختی د ځای اوسیدونکو د زورولو او بې کوره کول لپاره پیل شوی دي. د مومند ایجنسی قومي مشر ملک زیراتګل مومند وای
ډرامي غوندې جنگ دي، دا ګولې مولې اپلو دی پلو د قبایلو د زپلو د غولولو د پاره ولې راولي. نو ډیره بد ورځ ده، په قوم باندې او په قبایلو باندې ډیر ظلم روان دي د حد نزه، ځکه چې دا کار ډېر ښکته وړو پورته وړو روزانه ګولۍ راځه او روزانه دوی ډز ډز کوه او بیا په ډزو کې او په جنګ کې د دوی نه مورچې لګېږي او نه پکې پوځونه لګېږي او نه پکې نور نقصان کېږي او ګولۍ ټولې دې طرف نه چې ګولۍ جلته لګېږي او داخل زند راځل ته په کلو کې لګېږي.
د افغانستان سرپرست حکومت لخوا د ډیورند په کرخه د نوو امنیتي پوستو جوړولو او ورته د سړکونو غځولو پر سر پاکستاني ځواکونو سره په داسې حال کې د جګړو زیاتوالي خبره کیږي چې پاکستان د همدې پوستو او سرکونو جوړولو په غبرګون کې له نږدې یوې اونۍ څخه د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړلې ده. د ځایي اوسیدونکو په وینا د دروازې دواړو خواو ته پر سوداګریزو توکو بار په سلګونو لارې او په زرګونو کسان بند پاتې دي. په تورخم کې د پاکستان ګمرک مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې د لارې بندېدو په وجه تر اوسه سوداګرو ته $12 میلیون تاوان اوښتی دی. په ننګرهار کې طالب چارواکو د دوی واک لاندې باختر اژانس ته ویلي پاکستاني لوري سره یې د لارې پرانیستل کېدو لپاره خبرې کړي، خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښکاره د ډیورند پر کرخه برخه د سرکونو پوسټو جوړولو پر سر په داس حال کې حالات ترنګلی شوی چې پاکستان د تروریزم او وسلوالو د مخنیوي پونوم د یاد کرخې پوګدو کې اغزن سیم لګولې لزر زیات پوسټي جوړ کړي او سرکونی ورته غزولې دي. په ننګرهار کې طالب چارواکي وای دوی په خپل خاور کې امنیتی پوسټي جوړوي او هم دې پوسټو ته په وخت د موادو او کومک رسول لپاره سرکونه هم رغوي، خو پاکستاني مخنیوي کوي. همدا وجه ده چې کله ناکله د دواړو هیوادونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته